قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو یو بل خبرونه تاسو ته مشي په دې خبرونه کې زه تاسو قربا ګل ایازم په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي په دې خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو او د افغانستان نه رپورټونه او سیرن لرو په خبرونه کې 19 پروګرام اسلام او الله سحر هم لرو خدای سره نوړاندی د دې سات مهم او تازه خبرونه د حسیبه شهید ناوړو
لمړی هم د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم ویلي د قبایلی سیمو پراختیا د دوی د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې راځي نن په سوریه کې د جمعې تر لمانځه وروسته د پراخو مظاهرو د ترسره کېدو تمه کیږي او د فرانسې په کنز ښار کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشري زده د دوهمې ورځې لپاره روانه پوره خبرونه واوري د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ویلي د قبایلی سیمو پراختیا د دوی د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې راځي د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې دا څرګندونې نوموړي تیر ورځ د فاټال سنټرانو سره په کتنې کې کړې دي دغه سنټرانو تیر ورځ په قبایلی سیمو کې د پراختیا کارونو په وړاندې د ستونزو په اړه وزیر اعظم سره لیدل کاته وکړه او په دې اړه خپل د ستونزو رپورت د تو وړاندې کړ دا وخت په یشمې قبایلی سیمو کې پوزي عملیات او ناکراری د پراختیا کارونو په وړاندې خند جوړوي اخواتی رشوه په ضلع بنو کې د پولیسو موبایل اګاډي باندې نامعلوم وسلوالو برید کړی د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې په دې برید کې یو پولیس والا مړ او دوه نور یې ژوبل کړی دي د بنو د پولیسو یو چارواکي اورنګزیب مشال رادیو ته وویل
دا په 8:20 باندې مسته اطلاع ملوه چې دا پولیسو وندا پولیس موبایل ته چوکي بسه هلې باندې لالو زیب مقام باندې فایر پوشو او په دې نتیجه کې زمونږ دوا سپایانوي رخصارو سمیلا زخمی شو او وهاب د موبایل ډرورو اپ کې شهید شو
په سیمه کې دا وخت پلټون کې عملیات روان دي خو تر دې دمه څوک د پیښې په تړاو نید نیول شوی په دغه سیمه کې وخت په وخت پولیسو باندې بریدونه کوي په پاکستان کې د بجلی په بایو کې یو اربیا زیات والی راغلی دی د مشال رادیو د خبریال د خبر لمخې حکومت په یو یونټ کې یو روپۍ او اووه اویا روپۍ زیاتوالی اعلان کړی دی او د نیپرا لخوا په دغه بیان کې ویل شوي دي چې دغه زیاتوالی به د دسمبر له میاشتې نه پلي کیږي دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې لا هم د بجلی د کمښت یا لوډ شیډنګ بحران روان دی چې خلک یې له راز راز ستونزو سره مخامخ کړي دي د ناتو عمومي منشي وايي چې په افغانستان کې د وسوالو طالبانو روسي بریدونه نمایشي دي او مخالفین په دې بریدونو سره نشي کولای پر ځانګړو سیمو ولکټینګ کړي اندریس فوغرازموسن چې پرون په بروکسل کې خبري کولې وویل طالبان له خپل روسي حملو سره سره کمزوري شوي دي راسموسن همدارز وویل چې ناتو به د حقاني ډلې پر ضد پوزي فشار ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې په افغانستان کې سیاسي حالت د رسیدو لپاره د حقاني شبکې په څیر د ډلو پر ضد پوزي فشارونه ضرور دي څو دوی ته له خبرو اترو پرته بل لار پاتې نشي مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اوري نن په سوریه کې د جمعې د لمانځه وروسته د پراخو مظاهرو د ترسره کېدو تمه کیږي دغه مظاهرې له عرب لیگ یا عربي ټولنې سره د حکومت د هغې موافقې د ازمینې لپاره کیږي چې ویلي دي چې مظاهرچیان به نه ولي او ورسره به خبرې اترې کوي راپورونه وايي پرون په همس خار کې پلسګونو ملکيان یو ورځ وروسته تر دې وژل شوې چې سوریه له عرب لیگ سره موافقه وکړه چې له خارونو څخه به پاس بسی سیاسي بندیان به آزادوي او له سیاسي مشرانو سره به خبرې اترې کوي د امریکا د بهرنی او چارو د وزارت وایندي ویکتوریا نولند وویل اوس باید د اسد رژیم ثابت کړي چې په خپل ژمنو ولاړ دی نو موري وايي اوس د بشار الاسد رژیم لپاره وخت دی چې ثابت کړي لمړی عرب ټولنې ته او بیا په پراخه توګه نړیوالې ټولنې ته چې څه یې ویلي هغه باید په عمل کې وخایي او دا به بیا د عرب ټولنې پریکړه وي چې له دوی سره د نن سبا او بلې ورځې کړې ژمنې د سوریې رژیم ماتې کړي دي یا یې ماتې کړي په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد او د اصلاحاتو د راوستلو لپاره په مظاهره کې په تیرو میاشتو کې له 3000 زیات کسان وژل شوي دي د فرانسې په کینز ښار کې د جی شلو یا د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشریزه د دوهمې ورځې په مخه روانه ده. تمه ده چې په نننۍ غونډې کې به د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF په هغه وړاندیز خبرې وشي چې د اقتصادي بحران سره د مخو هیوادونو لپاره په لنډمهاله توګه د پیسو یا کریډیټ د خط جوړولو په اړه دی. ټاکل شوې ده چې دغه غونډه به د پیسو د نړیوال سیستم پر اصلاحاتو باندې متمرکزه وه، خو دغه اجنډا د اروپا په تیره بیا یونان د اقتصادي بحران تر شو لاندې راغله. د امریکا ولسمشر ویلي و چې د فرانسې په اقتصادي غونډه کې د ګډونوالو مشرانو ټولو مهمه دنده دا ده چې د اروپایي مالی کړکیچ حل کړي. د عراق کوردی مشر مسعود برزانی ترکیه ته خپل دوه ورځنی سفر پیل کړ. د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر احمد داوود اوغلو سره په د عراق په شمال کې د کوردی یاغیانو په وړاندې د ترکیه جګړه د خبرو د اجنډا په سر کې وي. ښاغلی اوغلو وویل د تروریستي فعالیتونو په وړاندې به ګډ اقدامات کیږي. برزانی دا کتنه دوه اونۍ وروسته تر هغه کوي چې کوردی یاغیانو د ترکیه په جنوب ختیځ کې پر پوځي ساحو په بریدونو کې څلیرش ترکی سرتیري ووژل. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی دریستیز د خپل هیواد پر خاوره د هر ډول احتمالي برید په اړه اسرائیلو ته خبرداری ورکړی دی. د ایران خبری رسنیو د جنرال حسن فیروز آبادی له قوله راپور ورکړی چې وایي که اسرائیل داسې کوم اقدام وکړي نو له خپل دې کار څخه به پښیمانه شي او سخته جزا به ورکړل شي. نوموړي د ایران پر اټومي تاسیساتو د احتمالي برید په اړه په رسنیو کې د اسرائیلي مشرانو د خبرو شویو څرګندونو په ځواب کې دا څرګندونې کړې. د ایران د پوځ مشر دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې اسرائیل د خپل هغه راکټ د ازمویلو خبره ورکړه چې ایران په نخښه کولای شي. او د چین په یو کان کې د 14 لکابل سلور کان کیندونکي ووژل شول او 55 تنه نور تر ځمکې لاندې راګیر پاتې دي. د چین سینوها خبری اژانس د راپور لمخې په هنان ولایت کې 14 کارګران له کان څخه ژوندۍ ژغورل شوي دي. دا تر دې مهاله د سیمې نړۍ خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې حسیبه شهید وړاندې کول. اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لارې هم کتلې او ریډلې او لوستل شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼه پته ده www.mashalradio.com. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د ترکی خار استنبول کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس علامی حمایت کړي او وایي د افغانستان د ثبات لپاره به هلې ځلې جاری ساتي. پېښور های کورټ په سوره کې د یو جنۍ انکار وروسته دارالامان ته استولې ده. د سورې په اړه د ښځو حقوقو لپاره کارکونکي سایما منیر وایي
د جګړو خلاصي لپاره تاسو دا جنۍ کېلته ورکړئ نو دا د کم پښتون ملي د خو په دې خبره کوي.
د لندن یو عدالت د پاکستان کرکټ لوبډری درې لوبغاړو ته په لوبه کې د ټګۍ په تور د قید سزا اورولې ده. د یورپ مالی بحران پاړه د جی شل هیوادونو غونډې د حال نه هم خبر لرو. په خبرونه کې 19 پروګرام اسلام اول ازهر هم لرو. اوریدل یې مه هېروئ. له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د دې سات لومړی رپورت. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندې تحمیل جنجوه 19 خبری غونډې تخپل وینا کې ویلي چې پاکستان غواړي چې افغانستان کې پایدار امن قائم شي او د دې لپاره کېدونکي کوششونه پاکستان حمایت ترلاسه دي. نوموړي د پریس بریفینګ کې نور کوم موضوعاتو خبرې کړي. په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله دا رپورت.
پاکستان ویلی دی چې افغانستان کې د امن لپاره د استنبول اعلامیه حمایت کوو او کانفرنس کې پاکستان د هر قسمه مرستې یقین دهانی ورکړې ده. خارجه دفتر کې کېدونکو هفتوار پریس بریفینګ ته خپل وینا کې ترجمان تهمینا جنجو اویل چې پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره کېدونکو کوششونو حامی دی او د افغانستان معاشي ترقی له هم موږ زیات اهمیت ورکو. د پریس بریفینګ وروسته د استنبول کانفرنس په حق له مشال ریډیو سره خصوصي خبرو کې تهمینا جنجو اویل
استنبول کانفرنس جو ہے وہ ایک کانفرنس کانفرنس کے بعد
د استنبول کانفرنس نفس بون کانفرنس هم کی دن کې دی او د هغه نه علاوه د افغانستان په صورتحال نور کانفرنسونه هم کی دن کې دی خو پاکستانی ډله استنبول ته په دې غرستلې و چې افغانستان په حق لا خپل دریځ وړاندې کړي او سیمه کې امن او سلامتی په حق لا خبرې اترې وکړي او د کانفرنس وروسته چې کومه اعلامیه جاری کړې شوې و نو هغه کې د افغانستان او افغانستان اولس ته تحفظ لپاره ډیر څه دي افغانستان د تیر سمودی راسي ترهګرۍ سره مخ دی او ټولنا مهمه خبره دا ده چې د سیمې خلکو د ترقی لپاره کار وشي او پاکستان په شمول نور ملکونه په دې لړ کې د افغانستان مرسته کوي
پریس بریفنګ ته خپل وینا کې هند د خوخي ملک ګرځولو او د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت زیاتولو په حق لا تهمینه جنجو وايي
کابینې د تجارت وزارت ته هدایت ورکړې ده چې هند سره خپل تجارت نور هم ښه کړي او پاکستان او هند په دې خبره سلا شوي دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم ښه کړي شي او هند د خوخي ملک ګرځولو وروسته نه صرف دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات به ښه شي بلکې دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت به هم زیات شي او دا شان د دواړو ملکونو دولت سره سره به سیمه هم ترقی وکړي
خبریاله او بارنو چارو کارپو مریانا بابر وایي چې استنبول کانفرنس ډیر کامیاب وو او پاکستان خپل دریز هم په خشن وړاندې کړو ولی اوس ضرورت د دې خبرې ده چې پاکستان افغانستان کې امن راوستو په حق لا خپل کردار په ایمانداری سره ولوبوي نو ممکنه ده چې سیمه کې به خوشحالي راشي
دا بخي چې یا پاکستانیان لاړ شي افغانستان کې او د ټریننګ وکړي او زمونږ الته ښه کار چې موږ کوو ځکه همیشه ګیله افغانستان نه چې پاکستان چې دی افغانستان کې ګوتې وهي او زمونږ لپاره ښه نه دی نو یا موږ داسې ښه کارونه وکړو چې د هغې مرضي سره موږ د هغې ټریننګ وکړو زما خیال دی د دواړو فوجیانو لپاره او د پاکستان او افغانستان تعلقات لپاره هم ډېر بخي
د هند سره تجارت زیاتولو په حق لا مریانا بابر وایي چې دا د دواړو ملکونو په ګټه کې دی خو اوس په کار ده چې دا تجارت همدا شان برقراره وساتي نه چې سموده پس څه قسمت او تریخوالي له وجې بند کړی شي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د سشنبه په ورځ د ترکیه په استنبول کې د پاکستان و افغانستان ولسمشرانو له یو بل سره ولیدل او د دې غونډې په اړه ویل کیږي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو په لور دا یو بل ګام دی خو د ولس په کچ افغانان د خپل هیواد په اړه پاکستان په ارادو باور نه کوي په دې موضوع د مشال ریډیو د خبرونو د مرکزي څانګې یو رپورټ جوړ کړی چې پامیر ساحل یې وړاندې کوي
افغانان د خپل هیواد پاړه د پاکستان پر تګلارو غوسه ښکاره کوي افغان ځوانانو د پاکستاني چارواکو پر بیانونو احتجاجونه کړي دي او افغاني رسنۍ او مدني ټولنه په ختیځ کې د پروت گاونډي د هڅو پر وړاندې مخې ته راغلي دي چې د غربیانو لوتو سره پیدا کېدونکې تشه ډکه کړي د یکشنبه په ورځ په جلال آباد کې په سلګونه ځوانو فعالینو د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف او د طالبان پلوي مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن د وروستیو بیانونو پر ضد مظاهره وکړه جنرال شرف په 2008 زیږیز کال کې تر خپل دندې پریښودو وروسته اوس په لندن کې جلا وطن دی او د ویلیول چې افغانستان تل د پاکستان ضد دی ځکه چې د هیواد له هند او شوروي اتحاد سره ښه اړیکې لرلې دي مشرف وايي پر دې اساس باید دوی دې ته اجازه ورنکړي او ځکه باید بیا څوک په دې غوسه نشي چې پاکستان خپل استخباراتي ادارې ISI ته وایي چې د خپلو ګټو د ساتنې لپاره دې ګامونه واخلي همدارس د اکتوبر په 3 مولانا فضل الرحمن په پیښور کې د جلسې پر مهال ویلیول چې په افغانستان پاکستان کې د طالبانو د شتون جواز شته دی خو په پاکستان کې باید بدلون له آئینی او قانوني لارې راشي د دې بیانونو له کبله مشرف او رحمان په افغانستان کې د منافقانو په نوم یاد شول او پر دوی تور پورې شو چې په افغانستان کې جګړې ته لمن وهي او یوازې خپلو ګټو ته ګوري په جلال آباد کې د مظاهرې پر مهال یو سیمه ییز مشر سیف الرحمن عابد هغه مهال کلک ملاتړ ترلاسه کړ چې پریکړه لیک یې لوسته
د ځوانانو منتخب ادراسون او د ننګرهار ځوانانو عالي شورا غړي په وروستیو کې د پاکستان د پخوانی رئیس جمهور پرویز مشرف او ملا فضل الرحمن خبرې د افغانستان په رابطه په کلکه غندو افغانستان یو خپلواک هیواد دی د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب لپاره حق لري چې د هر هیواد سره ستراتیژیک تړونونه امضا کړي
افغانی رسنیو هم ژر د دې بیانونو غندنه وکړه په کندهار کې شنونکی محمد عمر ساتي وایي په افغانستان کې قبایلي مشران او شنونکي په دې غور کوي چې په 1990 زیږیز کال کې د شوروي اتحاد تر حمله وروسته پاکستانی مداخله د دې هیواد د اوږدمهاله جګړې او بې ثباتۍ یو مهم لامل دی
پاکستان سری مداخله ده نو پاکستان لپاره اوس افغانستان بدبختی افغانستان کې شخړه افغانستان کې جنگ یو لوی اعتیادي منبع ده چې هم د نړیوالو مرستې په نامه د طالبانو د القاعده هم راټولوي او هم نړیواله ټولنه هم تر خوږ ګوته لاندې نیولې ده چې زه معاصر یم، زه کولی شم افغانستان معاصر حل کړم.
داسې فکر او نظر هغه مهال لا نور پیاوړی شي کله چې افغانان پاکستانی رسنۍ ګوري، لولي او یا اوري. په پېښور کې میشت شنونکی عقیل یوسفزی وایي په تیرو دوو لسیزو کې پاکستاني رسنیو داسې تاثر پیدا کړی دی چې کابل باید د اسلام آباد له وینا او دریځ سره سم کار وکړي.
مجموعي طور له خو دغه کردار چې دی ډېر زیات منفي پاتې شو دی. د پاکستان ذریعہ ابلاغ چې کوم دی، کو هغه د الکترونیک میډیا ادارې دی، کو هغه د پرنټ میډیا ادارې دی، کو هغه بیا د کتابونو یا د رسالو په شکل کې دا یو سلسله موجوده وي، هغه اوس هم داسې ګڼي چې افغانستان چې دی د پاکستان شاید چې پنځم صوبه ده. چې دې خلکو دا ذهن جوړ کړی دی چې افغانستان به هر هغه کار کوي چې هغه پاکستان وړي.
افغان سیاستوال او په ټلویزیون کې نطاق داود سلطانزی وایي د پاکستان په اړه د افغانانو تاثرات یوازې هغه مهال بدلېدای شي چې د اسلام آباد په نظر کې سم بدلون وویني.
پاکستان باید قبول کړي دا موضوع چې افغانستان یو ګډاګی هیواد نه دی. پاکستان او بل مهم شبد دی چې پاکستان کې ستراتیژیک پالیسي او تصمیمونه د ملکی حکومت او دولت په واسطه سنبال شي، او آرمی او د آرمی انټلیجنس د یو دولت ملکی دولت خدمت کی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اوریدونکو، د امریکا دوا سېنټرانو ویلي چې راتلونکي اونۍ به د امریکا او پاکستان د اړیکو په لړ کې ډېری مهمې وي، ځکه چې امریکا به په ډاګه کوي چې پاکستان د اسلامي سخت دریزي په ضد د دوی یو باوري ملګری دی او کنه. په دې اړه اے ایف پی خبري ایجنسی یو رپورټ لیکلی چې احمد شاه اعظمی تاسو ته اوروي.
د امریکا دو سېنټرانو چې په اوسنۍ ورځو کې د پاکستان او افغانستان سفر کړی ویلي چې راتلونکي اونۍ به د امریکا او پاکستان د اړیکو په لړ کې ډېری مهم وي، ځکه چې امریکا به دا په ډاګه کوي چې آیا پاکستان د اسلامي سخت دریزۍ په ضد د دوی یو باوري ملګری دی او کنه. ډیموکرات سېنېټر مارک اوډال چې د امریکا د سېنېټ د استخباراتي کمیټې غړی دی وایي داسې ښکاري چې پاکستان په افغانستان کې دوه ګونې لوبه کوي، چې هم اور بلوي او هم یې وژني. یو بل ډیموکرات سېنېټر جیک ریډ بیا وایي راتلونکي څو اونۍ به دا په ډاګه کړي چې آیا موږ له پاکستان سره د حقاني شبکې په څیر د خپلو دښمنانو په ضد په اغیزناکه توګه کار کولای سو او کنه. نوموړی زیاتوي چې د پر پاکستانی چارواکو فشار راوستي چې دوی په افغانستان کې د حقاني شبکې عملیات ودروي او د نورو هغو ډلو عملیات دی غوڅ کړي چې د سړک پر غاړه بمونه شخوي او امریکایان وژني. بل خوا سېنېټر اوډال وویل په کار ده چې په څو ورځو یا څو اونیو کې کوټلي ګامونه پورته کړل سي. د امریکا او پاکستان استخبارات په ګډه کار کوي، خو د همکاري د لا پیاوړي کېدو ضرورت دی. ځینې نیمګړتیاوې سته، خو موږ له خپل اړخه او پاکستان له خپل اړخه همکاري جاري ساتي. امریکا راپور ورکړی چې د پولې له اخوا څخه د دوی پر سرتیرو په بریدونو کې په داسې وخت کې لږ زیاتوالی راغلی چې وار د مخه له د امریکا لخوا په پاکستان کې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکیچنې شوې دي. د امریکا د بهرنی چارو د وزیر هیلری کلینټن په ګډون لوړپړو امریکایي چارواکو تیر میاشت د پاکستان دوره وکړه او پر دا هیواد یې ټینګار وکړی چې دوی دې د اسلامي سخت دریزه ډلو په ځانګړې توګه د حقاني شبکې په ضد عملیات وکړي.
اوریدونکو، احمد شاه اعظمی چې د امریکا د دوه سېنټرانو لخوا ویلو چې دا د پاکستان لپاره روانه ونې ډېری مهمې دي. رویټرز خبری ایجنس د پاکستان او افغانستان پر اړیکو او په دې برخه کې د استنبول د غونډې پر لاسته راوړنو یو لیکنه کړې ده او د لویدیځې ترکی د ډیپلوماټانو نظرونه راغونډ کړي دي او د پاکستان او د افغانستان چارواکو پر دریځې لیکنه کړې چې غټه کې حسیبه شهید وړاندې کوي.
رویټرز خبری اژانس د چارواکو لخلی لیکي چې د ترکیه په استنبول ښار کې د څو ورځو خبرو وروسته پاکستان او افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني د وژل کېدو پر سر د نګدي ترنګل شو یو اړیکو وروسته یو ګام واخیست. دا د برهان الدین رباني د وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو د سیاسي او پوځي لوړپوړو چارواکو لمړنۍ کتنه وه. رویټرز د یو ترکی چارواکي لخلی چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خوالي او د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره د ترکیه د هلو ځلو په اړه خبر خبرې کولې لیکي له هغه څه چې دوی یې هیله درلوده ډېرې لاسته راوړنې یې لرلې. دغه ترکی چارواکي زیاته کړې چې دوی کنګل مات کړی دی. رویټرز د یو لویدیز مشر ډیپلومات په وینا لیکي په دې کیسه باندې د ټولو سر خلاص دی چې په اصل کې دغه دواړه هیوادونه پاکستان او افغانستان یو بل ته اړتیا لري. د خبري اژانس په لیکنه کابل په دې وروستیو کې پاکستان د اروپا کوډلو حقاني شبکې او کټي شورا په ملاتړ تورن کړ. د افغان ولسمشر امنیتي سلاکار رنګین دادفرس پنتا رویټرز ته ویلي دوی بیا بیا پاکستان ته ویلي چې د کټي شورا ته د افغانستان د سولې په بهیر کې د ګډېدو اجازه ورکړي. سپنتا زیاته کړې چې دوی د هر یو کس او هغه افغان وګړي سره خبرو ته چمتو دي چې د دې هیواد د ثبات او سولې لپاره خبرې وکړي. د ترکیې، افغانستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزو خبرو اترو وروسته له نورو هیوادونو سره د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستو تړون هم لاسلیک شو. په لیکنه کې د یو بل لویدیځ ډیپلوماټ له خولې راغلي چې دوی باید د رباني تر وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ ختم کړي او دا باید روښانه شي چې د سولې د بهیر مسله لا هم لویدیځوالو نه ده بنده کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک رویټرز خبری اژانس ته په دې هیواد باندې د اورپکو د ملاتړ په اړه د تورونو د ردولو سره ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره مرستو ته چمتو وو او دوی د یو باثباته او قراره افغانستان غوښتونکي دي. خو دا د افغانستان ولسمشر پورې ده چې په دې برخه کې خپل روښانه تګلاره په ګوته کړي چې له دې بهیر نه څه غواړي. هغه زیاته کړه چې په دې برخه کې کومه واضحه تګلاره نشته. لیکنه زیاتوي چې پاکستان د سولې د خبرو اترو لپاره د اوربن وړاندیز هم وکړ، په داسې حال کې چې امریکا ویلي په یو وخت به هم جګړه کوي او هم به د سولې خبري. رویټرز لیکي لبل پلوه که څه هم په استانبول کې د رباني د وژنې د پیښې د پلټونو د همغږۍ سند د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو او په دې برخه کې د یو ګډ کمیسون د جوړېدو هم وویل شول، خو رحمان ملک وویل چې د دوی قانون د ګډ کمیسون د جوړولو اجازه نه ورکوي خو په دې برخه کې به مرسته کوي. اخوا بیا لیکنه زیاتوي چې د برهان الدین رباني د قاتل د هویت په اړه افغان او پاکستاني چارواکي بیلابیل نظرونه لري. یو لړپوري افغان چارواکي رویټرز ویلي چې د رباني وژونکي پاکستاني دي، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې په دې هیواد کې ډیرو افغان کډوالو د دوی هویت او تابعیت ترلاسه کړی دی. لبل لوري رویټرز لیکي چې د استانبول له غونډې وروسته بیا هم د افغانستان او پاکستان اړیکې له یو ازمایښتي پړاو نه تیریږي، ځکه افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي دي دی به د رباني د وژنې د پیښې په څېړنو او د سولې په بهیر کې د پاکستان لخوا د عملي ګامونو د پورته کولو وروسته قضاوت کوي.
حسیبه شهید وا چې د پاکستان او افغانستان پر اړیکو او د استانبول د کانفرنس په اړه د رویټرز خبري ایجنسی مقاله مهم ټکي تاسو ته وړاندې کول.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویبس یا منځنۍ صفحه 521،
په لنډو صفو یا شارټ ویبس 2113 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا پیښور کې یو جنۍ د خپل کورنۍ له اړخه د هغې په سوره کې د ورکولو فیصله نه انکار کړي چې بیا د پیښور هایکورټ دغه جنۍ دارالامان ته استولې ده. په دې اړه نور تفصیل اورو د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې رپورت کې.
په پیښور کې یو افغاني جنۍ د کورنۍ له اړخه په سوره کې د ورکولو د فیصله نه انکار کړی دی او پیښور هایکورټ دغه جنۍ دارالامان ته لیږلې ده. په پیښور هایکورټ کې یو افغاني جنۍ د خپل کورنۍ له اړخه د هغې په سوره کې د ورکولو په ضد درخواست داخل کړی و. دغه جنۍ په عدالت کې وویل چې کله هغه د سلوېختو ورځو ماشومه وه، نو د هغې کورنۍ د هغې د تره د یو جګړې د هوارولو لپاره هغه په سوره کې د ورکولو فیصله کړې وه. د عدالت نه دې جنۍ د انصاف غوښتنه وکړه او د خپل کورنۍ سره د تلو نه یې انکار وکړو. عدالت چې کله د هغې د ترنه د جنۍ د دې دریس په اقله پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې هغوی داسې هیڅ قسمه اراده نه لري چې ګنې دا جنۍ په سوره کې ورکړي. په دې باندې د پیښور هایکورټ د چیف جسټس اعجاز افضل او جسټس مظهر عالم میاخیل باندې مشتمل دوتنی بینچ د جنۍ دغه پیټیشن خارج کړو او جنۍ یې دارالامان ته ولېږله. دا چې د سماجي چارو کارپوهان په ټولنه کې د سوري رسم ته پس نظر ګوري، په دې لړ کې د عورت فاونډیشن سره کار کوونکي د بشري حقوقو یوې کارپوهي سایمه مونیر مشال ریډیو ته وویل.
سوارا سم کی جو
انتهائی غیر انسانی پریکٹس دے یا تاسو دا چې موږ یو غیر انسانی روایت چې تاسو موږ خلک چې دا غي حیثیت موږ د پاره غړي ویږي او چې زموږ چې جګړه دا او موږ دې کې ورته دا جګړه بده سي ختم شي چې زموږ خپل لور چرته ورکم ولې چې هغه جنې چې تاسو دلته دې سورې کې ورکوي هغه انسان هغه انسان د دا غي حقوق دي دا غي خپل جذبات دي چې تاسو هغه نه څه تاسو نه دا او خپل د جګړو خلاصي د پاره تاسو دا جنې کې الته ورکړو نو دا د کم ځای پښتون ولید زه خو په دې خبره نه پوهېږم.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې سایما مونیر زیاته کړه چې کچری یو خزه د هغه سره د شوی ظلم په ضد اواز پورته کوي یا سګام اخلي نو د دې ځای پټولنه کې د ستاینې په ځای هغه بد ګڼل کیږي.
کله یو خزه اواز اوچتوي نو معاشره ورته وي چې دا ښه ښځه نه ده ټولې چې زموږ معاشره کې یو سکتر جوړ شوی چې ښه ښځه دا هغه ده چې چا باندې ډېر زیات ظلمونه کېږي بس هغه به کش نه کوي هغه چې کش وکړي بس هغه بیا خرابه ښځه شي یا دا د هغې کور والا د هغې خاندان والا بیا پولیس والا او بیا خو هر اداره کې ده هغه د هغې پسې شي خو چې څوک هغه بغاوت کوي هغه ظلم خلاف د هغې قدر نشته.
دا چې عام ولس د سوري د رسم په اړه څه نظر لري په دې ډول کې د ښاکوټ د سیمې یو ډاکټر مشال ریډیو ته وویل.
زمونږ نوم ډاکټر جاوید علی دی. سزا د مجرم خور ته یا لور ته ملاويږي. دویمه خبره دا ده چې دا سزا یوازې دلته ختم نه شي، دا د سخر په کور کې دغه ماشوم سره ظلم کول یو فرض ګڼل کیږي، یو جایز کار ګڼل کیږي چې پاغه به سختې کیږي، دغه سره به خامخا غلط سلوک کیږي ځکه چې دا پسوره کې راغلي. عام حالاتو کې هم څوک چرتا د لور یا د خور د واده فیصله کوي، کم چې اکثر زمونږ مشران کوي، تپوس هم پکې نه کولای کیږي چې را ته خوشاله دا خبره کې ستاره رضا شامل ده کنه. په مذهب کې خو دا ده چې ته ضرورت د حد پورې د یو نظر کتو یا د یو پیری ملاوېدو هم حق حاصل لري.
د یادونه ورل دا چې په پاکستان او افغانستان کې وخت په وخت د خزو په ضد د تشدد پیښې رامنځته کیږي، ولې بلې خواته په وسنی وختونو کې بعضی خزی د بیان د ازادۍ دلاري یا د قانون دلاري د هغو سره د شوی ظلم مقابله کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
مور او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو تیرنه کیږي
جام سوسو میرای وستوت.
خبرونه مور او متلونه له مشال رادیو څخه د هرې جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
اوریدونکو، لندن کې یو عدالت د پاکستان درې کرکټ لوبغاړو محمد عامر، محمد آصف او سلمان بٹ او د دوی یو ایجنټ مزر مجید ته د جرمانی او د قید سزاګانی اورولې دي. په دوی تورو چې په کرکټ لوبه کې ټګي کړې ده. نور حال د اسلام آباد نه د سراج زهیر په دې رپورت کې.
د لندن کراون کورټ کې د درې اونو راسې د پاکستانی کرکټ لوبغاړو سلمان بٹ، محمد عامر، محمد آصف او د دوی د ایجنټ مزر مجید پر ضد د درغلو د کیس اوریدنه روانه وه. نن د دغه کیس د اوریدنې په وخت جج جرمی کوک د درې واړو لوبغاړو د رحم اپیل رد کولو باندې د قید او جرمانې سزاګانې واورولې. په دې موقع جج په خپل ریمارکس کې وویل چې د مزر مجید په شمول د درې واړو لوبغاړو د لندن په خارونو اول او لارډز کې درې نو بالز ورکولو باندې یو نیم لاک پاؤنڈز اغستی وو. جج کوک دا اوریدن پر محال مزر مجید تا دو کالا اتم میاشتی سزا واورولا، پخوانی کپتان سلمان بٹ تا دو کالا او شپگ میاشتی، محمد آصف تا دیو کال او محمد عامر تا دا شپگو میاشتو سزاگانی واورولی. دا دوی دا سزاگانو پا حقلا دا کرکٹ کومنٹیٹر او تزیه نگار چشتی مجاہد وائی چی دوی تا صحیح سزاگانی ورکلی شوی دی.
زما خیال دی دا سزاګانې او د اول نه دوی مجرم ګرځول دا خوراتلل وو، او دا سخکاری چې جسټس کوک خپل لاس ډیر نرم کې خودو، او د هغه وجه دا ده چې دا لوبغاړي لا ځوانان دي. اصل خبره دا ده چې دوی ته سزا نه و هم ورکړی شوی، خو دوی مجرم ګرځول د دوی د بدنامۍ لپاره ډیر وو، نو دوی حقدار وو چې سزا ورته ورکړی شي، او د دې نه به نور ته معلوم شي چې د قانون لاسونه ډیر اوږد دي.
د دې تر څنګه سلمان بٹ به د جرمانې او د وکیل د خرچ لپاره ډیر زره نه هڅه و دیرش پاوند محمد محمد عامر 9300 او یو کم 90 پاوند او محمد آصف با 8000 یو سل شل پاوندا ورکوي. د یادونې وړ ده چې د روان کال د 14 اکتوبر نه روان د دې کیس د اوریدنې په وخت جج کوک وویل چې د سزاګانو په موده کې دې لوبغاړو خر او یا خپل کړه نو د دوی په سزاګانو کې کمی هم کېدای شي. سیراز ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د سحر 9 بجې کیدونکې دی. حسیبه شهید را سره په سټوډیو کې موجوده ده. د خبرونو لنډیز بطری واورو.
دا پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ویلی د قبایلی سیمو پراختیا د دوی د حکومت په کاري لومړیتوبونه کې راځي. تیره شپه په بنو کې د پولیسو موبایل ګاډي باندې نامعلومه وسلوالو برید کړی چې یو پولیس پکې وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په پاکستان کې د بجلی په بایو کې یو وار بیا زیاتوالی راغلی دی. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو وروستي بریدونه نمایشي دي او مخالفین په دې بریدونو سره نشي کولای پر ځانګړو سیمو ولکه ټینګه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې د مذهبي او قومي اقلیتونو د حقونو په برخه کې د ایران د تضمین پر سابقې او اعدامونو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. تمه کېږي چې نن په سوریه کې د جمعې تر منځ وروسته پراخې مظاهرې وشي. د فرانسې په کنس ښار کې د جی شلو یا د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشریزه د دوهمې ورځې په مخه دوام مومي. د عراق کوردي مشر مسعود برزانی ترکیې ته خپل دوه ورځنی سفر پیل کړ او د چین په یو کان کې د یوې چاودنې له کبله څلور کان کیندونکي ووژل شول او 55 تنه نور تر ځمکې لاندې راګیر پاتې دي.
حسیبه شهید واچې د خبرونو لنډیزې وړاندې کول. اوس وخت شوې دی د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې. د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په کوم موضوعاتو خپلې ادارې خپلې کړې او رود اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل دا رپورټ.
د مشرق ورسپانې اداریه د قبایلي سیمو د زده کوونکو په غوښتنو ده. اداریه وایي چې د دې طالب علمانو غوښتنه ده چې هغوی له دې خصوصي وظیفې فني تعلیمي ادارو پرانیستې او د روزګار موقع ورکړي شي. اداریه مخکې لیکي چې که په دې خبره غور وشي نو دا څه ګرانه خبره نه ده، بلکې دا د وخت ضرورت دی، ځکه چې د امن دپاره یوازې پوځي اپریشن د مسلو حل نه دی. په دې ګران وخت کې که ځوانانو په تعلیم توجه ورکړي شي، د فني تعلیم او روزګار دپاره هم څه بندوبست وکړي شي، نو موجوده حالات ښه کېدي شي. اداریه زیاتوي چې د فاټا په نوم کم کروڑونه او اربونه روپے فنډ راځي. که د هغې صحیح استعمال شي او فاټا سیکریټریټ د درغلونه پاک کړي شي، نو حالاتو کې نور هم خواله راتلی شي او ورسره د فاټا د وسیلو نه د فائدې اوچتولو سره به د دې لا ګټورې نتیجې رابرسېر شي. دغه شان د پیښور نه خبرېدونکي بل ورسپاڼه آج خپل اداریه کې لیکي چې د فاټا ډیولپمنټ اتارټۍ د ځنې سرچینو دا انکشاف ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې شمالي وزیرستان کې د بویا سیمه کې د شینکې په مقام باندې صرف د 15 کیلومیټر از مکه کې 6.5 ملیون ټن د تانبه ذخیره موجود دي، د کومو چې په مارکیټ کې قیمت د 2 او 250 ارب ډالرو نه زیات دي. او که دا ذخیره په کار راوستې شوی نو د ملک ټوله قرضې وسره هم ختمې دي شي، بلکې پاکستان به د نړۍ په مالدار ملکونو کې شامل شي. ادارې لیکي چې زموږ ملک د نورو ډیرو وسایلو نه هم ډکته، خو ولې افسوس دا دی چې چا تر اوسه پورې د زړه د اخلاص په دې کار نه دی کړی. خدا هم یو حقیقت دی چې څومره ذخیره رابرسېره شوې دي، د هغې سره بیا هم د پاکستان د اولس قسمت نه دی بدل شوی، ځکه چې د دې ملک په هر اداره کې درغله خلک ناستی. اداریه اخیره کې لیکي چې موږ دا دعا کولی شو چې د دې ملک ټولې خزانې د اولس د تقدیر بدلولو لپاره په کار راوستي شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپرس ټریبیون خپل اداریه کې لیکلي چې هندوستان به پاکستان ته 1500 میگا واټه بجلی ورکوي، کم چې د صنعتي پایې چلولو لپاره ډېره زیاته ضروری ده. اداریه وایي چې هندوستان ډېر وړاندې پاکستان ته دا وړاندیز کړو، خو ولې پاکستان افغان دې خبرې ته تیار نه وو او کله چې د مخالف ډلې لخوا د لوډ شیډنګ خلاف مظاهرې شروع شوې نو حکومت د هند وړاندیز ومنلو. ادارې مخکې وایي چې دا شان وړاندیز ایران هم پاکستان ته کړی دی او وایي چې د هند په دوه چونده بجلی به پاکستان ته ورکوي، خو ولې پاکستان د بازي نړیوال دباو د یری دې ته غاړه نږدي. ادارې اخیره کې وایي چې د نورو ملکونو نه د بجلی اغستو په ځای غوره خبره دا ده چې حکومت د اوبو نه د بجلی پیدا کولو منصوبې شروع کړي چې ورسره د بجلی کمښت په کور دننه پوره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوه ورسپانو ته کتنه لرو. لومړی ورسپانه کریسچن ساينس مانیټر د پاکستان لخوا هند ته د تجارت په برخه کې تر ټولو غوره هیواد درجه ورکولو په اړه مقاله خبره کړې ده. بلخوا واسټری جرنال ورسپانه په افغانستان کې د امریکا پر ستراتیژي کې د ممکنه بدلون او فوزي مشن په سلاکاری کې د بدلولو په لیکنه کړې ده. دا دوه مقالو مهم ټکي د یو دمه رستو. کریسچن ساينس مانیټر ورسپانه لیکي پاکستان د اړیکو بحالولو لړکی هند ته د تجارت په برخه کې تر ټولو غوره هیواد درجه ورکړی دا چې د ګام سره به د دواړو اټمي هیوادونو ترمنځ اړیکی نور هم خیشي. ورسپانه لیکي د چهارشنبې په ورځ د پاکستان لخوا د پریکړې باوجود هم د سلوي پرمختګ امکان نشته. د غوره هیواد درجه ورکولو معنا دا ده چې د دواړو هیوادونو تجارت به نور هم خشي او په عمومي توګه به په دواړو هیوادونو کې شزونه ارزانه وي او برامداتو کوټه به هم زیاته کړي. ورسپانه زیاتوي اسلامي اورپکی او قامپرسته بیا دریز لري چې دښمن سره تجارت کولو مخه نیسي. ورسپانه په مقاله کې د سخت دریز اسلامي ګوند جمعیت علما اسلام یو مشر حافظ حسین احمد حواله ورکړي چې د دوی په وینا د کشمیر شخړې هواري پوری هند سره تجارتي اړیکې بے مقصد دي. اول یو داسې هیواد ته د غوره هیواد درجه ورکړي شي چې پاکستان غیر مستحکم کول غواړي. ورسپانه لیکي د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فردوس عاشقوان بیا دا خبر رد بی او وای چې سل نور هیوادونو سره هم د غشان تړونونه شوي او پاکستان به د کشمیر په اړه سفارتي حل زلوتا دوام ورکړي او نبي پریکړې سره به د کشمیر شخړه نه متاثر کیږي. ورسپانلې کې پاکستان فوج کې د هند پر ضد جذبات ډیر ژور دي چې لکلون رئیس د هیواد د بجټ زیاته برخه د مشرقي پولې لپاره اخلي. په دې پریکړې سره به د فوج په رویه کې د هند پر ضد نرمي راشي او هغه ځکه چې شمالي مغربي پولو باندې د طالبانو نه خطر ده. بلخوا وال سټریټ جرنال ورسپانې د امریکا لخوا په افغانستان کې د مشن په ختمېدو سره د سلاکاری د رول په اړه مقاله لیکلې ده. د امریکا لوړ پوری چارواکي وای چې را روان کال به د امریکا فوزي مشن په سلاکاری کې بدل شي چې د سره به د 2016 کال نه وړاندې جنگي ډیوټیانی سرته ورسي. ورسپانه لیکي چې د کار سره به د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي ډیر اثر ولري. د افغانانو ژوند خوندي ساتل به یقیني شي. د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به ځانګړي عملیات پیل شي او د سره سره به د افغان ځواکونو روزنه هم وشي. ورسپانه لیکي د افغانستان په اړه د تګلارې بیا کتنې خبري د لوړ پورو چارواکو په یو غونډه کې شوې چې د دفاعي او انتظامی چارواکو پکې ګډون کړی وو. چارواکي وای په دې اړه پریکړه نه ده شوې او پالیسی جوړونکي د مشن په اړه پر متبادل لارو هم غور کوي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرونکي.
اوریدونکو د پاکستان څخه خبریدونکو ورسپانه ډیلی ټایمز د عمران خان په اړه د لیکوال ډاکټر محمد تقی یو مقاله خبره کړي چې پکې لیکل شوی عمران خان د اسټابلیشمنت سړی دی او هغه خبرې کوي چې د پاکستان فوج یې کول کوي. د لیکوال په وینا نوموړي له پاکستان څخه د درغلیو د ختمولو لپاره کوم ښکاره پلان نه لري او نه سیاسي ملګری خدي. بشیر ګواخ د دې مقالې نور مهم ټکي وړاندې کوي.
په ډیلی ټایمز ورسپانه کې ډاکټر محمد تقی لیکلی چې څومره د وړاندې د تحریک انصاف د ګوند مشر او د کرکټ د پخوانی لوبغاړي عمران خان لوخا په پېښور کې د کړې درنی یا ناستې وروسته لیکلی وو چې اسټابلیشمنت د افغانستان پر مسله د امریکا په وړاندې خپل سیاسي کسان یو په بل پسې رامخته کوي. هغه لیکلی چې د پېښور له ناستې شپږ میاشتې وروسته عمران خان په لاهور کې د یوې لویې جلسې په کولو سره په سیاسي دایره کې د بدلون د راوستلو د شعار سره په پوره توګه راڅرګند شو. ډاکټر تقی لیکي چې په منار پاکستان کې د خپلې جلسې په مهال عمران خان هر هغه څه وویل چې د پاکستان اسټابلیشمنت یې وایي. د لیکوال په وینا نوموړی د یغین خلاف پوځي عملیات نه غواړي. د خو بدو او بدرنګا ټولو طالبانو سره د روغي او د جګړو له سیمو څخه د پوز د وستلو غوښتن کېده. د هغه څه دي چې د پاکستان پوز هم غواړي. پا
په مقاله کې راغلی چې د پاکستان پوز نه یوازې د سواد د ملا فضل الله چې په ملا ریډیو مشهور دی خلاف ګام پورته کول نه غوښتل، بلکې د بهرنیو یاغیانو لکه سراج الدین حقانی، ملا عمر او ایمن الزواهری په ضد هم عملیات نه کوي. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې دا لیکنه وړاندې په تنظیه توګه زیاتوي چې عمران خان غواړي امریکا سره له افغانستان څخه په ژر وتلو کې مرسته وکړي، قبایلي سیمې د ملکانو په واک کې پرېږدي او د جادویي لختې په خوځولو سره ترهګري له منځه یوسي. لیکوال وایي چې که عمران خان د قبایلي سیمې په اړه سم نظر درلودلې نو لیدلې به یې وای چې هماغه وحشي کسانو چې نوموړی ورسره د روغې او سولې خبرې غواړي په زرګونه ملکان حلال کړي دي. په مقاله کې زیاته شوې چې عمران خان د بهرنیو جنګیالیو په خلاف د ډرون بریدونو په اړه غوسه ښکاره کوي، خو د هغه ترهګرو په اړه هیڅ نه وایي چې کورمه یې خرابه کړې ده. ډاکټر محمد تقی په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې وړاندې لیکي چې تېره اونۍ عمران خان د خپلې جلسې په مهال خلکو ته د درغلیو په اړه ډیر څه وویل، خو هیڅکله یې دا ونه ویل چې درغلي له ملکه څنګه پاکېدلی شي او نه یې هم د پوځي جنرالانو د ملک دننه او بهر سرمایو په اړه خبرې وکړې. ډاکټر تقی د عمران خان په باره کې وایي چې هغه په خپل 15 کلن سیاسي ژوند کې له ځان ګیر چاپېره ایماندار کسان راټول نه شو کړلی او نه به یې په راتلونکو 15 میاشتو کې چې انتخاباتو ته پاتې دي راټول کړل شي.
بشیر ګواخو چې د ډیلی ټایمز ورځپاڼې د یو لیکنه چې د عمران خان په اړه وه تاسو ته وړاندې کوله.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
امریکا چې دا مهال په خپل له مالی مشکلاتو سره مخامخ ده، د دې هیواد ولسمشر باراک اوباما د زیارت په ورځ د جیشل هیوادونو په غونډه کې د اروپا د مالی بحران د ختمېدو په مقصد د لویدیزه هیوادونو له مشرانو د چټک اقدام کولو غوښتنه کړې ده. نور حال د مشال ریډیو خبریال هارون باچا په دغه رپورت کې راکوي.
د فرانسې په ښار کینز کې جوړې شوې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو یا جیشل په 2 ورځنۍ غونډه کې د ګډون پر مهال د امریکا ولسمشر باراک اوباما له اروپایي هیوادونو سره د دوی د مالی بحران د له منځه وړلو په لړ کې د خپل حکومت د کلکې ملګرتیا ډاډ وښود. راپورونه وایي د دې لپاره چې د امریکا اقتصاد د اروپا د مالی بحران له اغېزو وژغورل شي، ښاغلي اوباما د غونډې په ګډونوالو زور راوړ ترڅو د اروپا د مالی ستونزو د حل په لړ کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. نوموړي د کانفرنس په سنډه کې د فرانسې د ولسمشر نیکولس سرکوزي سره له لیدنې وروسته له ده سره په ګډه یوې خبري غونډې ته وویل. په فرانسې کې زموږ د خبرو لوی تمرکز به هم د نړۍ د اقتصادي بیا رغونې په چارو پاتې شي. زما په فکر دا کومه د حیرانتیا خبره نه ده چې موږ د خپلو خبرو ترو یوه زیاته برخه د نړیوال اقتصاد بیرته خپل حالت ته راګرځولو متمرکز کړو ترڅو خپلو خلکو لپاره روزګار پیدا کړو او د ګرد نړۍ مالی بازارونو ته ثبات راولو. پر راتلونکو دو ورځو کې زموږ مهمه دنده بداوی چې دلته په اروپا کې د مالی بحران حل راوباسو. په یوه وخت کې اسوسییټډ پریس اجانس بیا د خاغلی اوباما د سلاکارانو په حواله لیکلي چې د اروپا مالی مشکلات چې لامل یې تر ډیره د یونان لخوا د پور په ورکړه کې بې وسی ده باید دوی په خپله حل کړي. د امریکا ولسمشر د کینز خبري غونډې ته په خپلو سرګندونو کې هم د یونان مالی ستونزو ته په پام سره هوډ ښکاره کړل چې په دغه لړ کې یې ګټورې سلا مشورې کړې دي. دلته د جی شل په غونډه کې به موږ د اروپا د مالی بحران د حل د منصوبې په زیاتو تفصیلاتو غور وکړو ترڅو د دې بشپړ عملي کېدل یقیني کړی شو او موږ د یونان د حالت په اړه هم وغږېدو او دا چې موږ څرنګه کولی شو د دغه حالت په رغولو کې مرستې وکړو. د یونان لپاره د طرح شوي پلان په اړه اسوسییټډ پریس اجانس لیکي د دې هیواد د پور نیمه برخه به معاف کړی شي او 1.4 ټریلیون ډالر به د اروپا د نورو کمزورو اقتصادونو څخه د دفاع لپاره بیل کړی شي. یورپ چې د امریکا تر ټولو ستر سوداګریز شریکوال دی او مالی ادارې یې یو له بل سره تړلي دي، راپورونه وایي چې د اروپایي هیوادونو د مالی بحران اغېزې به په امریکا هرومرو پرېوځي. حال دا چې د امریکا خپل اقتصادي حالت هم وایي چې ډېر د تسلۍ وړ نه دی، چېرته چې د بیروزګارۍ شرح 9.1% ښودل کیږي. اسوسییټډ پریس اجانس په خپل راپور کې لیکي د جیشل د غونډې لپاره د باراک اوباما د پیغام مرکزی نقطه دا ده چې د نړۍ په اقتصادي پرمختیا کې د برابري راوړل شي. راپور دا هم وایي نوموړی په داسې حال کې چې غواړي د اروپا مالی بحران دې زر ختم شي، د لویدیځو هیوادونو د اقتصاد د ودې لپاره د کومو سرګندو وسیلو په برابرولو کې لاچار ښکاري. د کینز ښار ګډې خبري غونډې ته په وینا کې د فرانسې ولسمشر نیکولس سرکوزي هم د جیشل په کانفرنس کې اروپا ته د ورپېښو مالی ستونزو د هواري خبره وکړه چې ویل ولسمشر اوباما او زه په ګډه کوشش کوو ترڅو د جیشل د هیوادونو یووالی را جوړ کړو. زه دا هم غواړم غواړم چې د متحده ایالاتونو د مفاهیمې چې د هغو موضوعګانو لپاره لري چې په روانو اتصل ویختو ساعتونو کې به پرې موږ بحث وکړو ستاینه وکم. په تیره بیا د یونان بحران، یورو سره تړلي مشکلات او له متحده ایالاتونو سره د پیوستون اړتیا، اخوا بیا ملګرو ملتونو د یوې خبر پاڼې په خپرولو د دې سازمان د عمومي سکتر بان کی مون هغه وینا راغستې چې په ترڅ کې نوموړي د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په مشرانو غږ کړی تر څو د یوې داسې عمومي بیا رغونې د یقیني کولو په موخه کار وکړي کوم چې د ده په وینا باید یوه پایدونکې او نغښتونکې بڼه ولري. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او اوس وخت را رسیدلې دی 19 پروگرام اسلام او الازهر چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي تاسو ته دا برابر کړی دی. نو راځي قدر من اوریدونکو چې په ګډه اسلام او الازهر پروگرام ته وښو. او
الله دی اومایتی، الله الله، پروټیکټ می اند گایډ می، الله الله، او تیو لوند مسی، الله.
گران اوریدونکو، په اسلام او الازهر 19 پروگرام کې د احمد شاه اعظمي سلامونه ومني. په نننی پروگرام کې مو د الازهر پوهنتون پر نصاب زده کړو او د منځلار اسلام د پیغام خورولو پر نتایج بحث کړی دی چې څه لاسته راوړنې لري. الازهر پوهنتون د اسلام تر ټولو لوی او قدیم پوهنتون دی چې د مصر په قاهره ښار کې د څه باندې زر کلونو راهیسي د منځلار اسلام درس ورکوي او دا مهال په دې پوهنتون کې د یو سل شپږ هیوادونو 15 لک زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي. الازهر پوهنتون پر یو وخت د بیلابیلو ټولنو او کلتورونو سره اړ لرونکو زده کوونکو ته د مذهبي او عصري مضامینو درس ورکوي او غواړي چې ټول وستونکي یې په دینی او دنیوي توګه په ټولو علومو سنبال سي او د ټولنې په هر څانګه کې یو غوره مقام ولري. د الازهر پوهنتون مشر ډاکټر اسامه الابدوای چې دوی خپل زده کوونکو ته دا ډول نصاب او تګلار ورشي چې هغوی په غوره ډول بیل تعصب له نورو فکرونو سره چلند وکړای سي او په بشپړ علم سنبال سي.
نحن نعلم ابنائنا كيف يتفاعلون مع الفكر الاخر.
موږ خپل بچو ته خیو چې په څه ډول له نورو سره چلند وکړي او موږ د الله تعالی له کتاب څخه زده کړه ترلاسه کوو. د الله تعالی قول دی له هغوی سره په ښه علمي توګه خبرې اترې وکړي او په داسې توګه دلیل ورسره ووایاست چې تر ټولو بهتر وي. موږ د الله پاک له کتاب څخه زده کړه کوو او نورو ته ورخیو، لکه آیت شریف دی چې تاسو د بدی په نیکی او ښه عمل سره بدله ورکړي او بیا به تاسو وګورئ چې هغه کسان چې ستاسو دښمنان وي داسې به شي لکه ستاسو خواږه دوستان، او دا هر څه د هغه چا په برخه وي چې د لوړ بخت خاوندان وي. نو موږ خپلو بچو ته دا نصاب او تګلار ورزده کوو او ورته ښیو چې په څه ډول له نورو فکرونو سره چلند وکړي او په څه ډول بې له تندروي او تعصب نه له نورو دینونو سره چلند وکړي. همداراز د الازهر شریف بنیادی رول دی که د مذهبي علومو زده کوونکي وي او که د عصري علومو زده کوونکي وي، ټول د الازهر پر فکر باندې فارغيږي کوم چې د اعتدال او منځروي فکر دی چې حقيقي اسلام تسلیم کړی دی او د الله تعالی د کتاب او د رسول الله له سنتونو څخه دی.
من کتاب الله ومن سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
په الازهر پوهنتون کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو سره اړ لرونکي زده کوونکي درس ترلاسه کوي چې ټول مسلمانان دي. په دې پوهنتون کې له افغانستان او پاکستان سره اړ لرونکي ګڼ شمېر پښتانه لوستونکي هم دي چې خپل زده کړې ترلاسه کوي او غواړي چې خپل وطن ته لستنېدو سره سم د الازهر فکر خور کړي چې د منځلار اسلام پر اصول ولاړ دي. په الازهر پوهنتون کې د افغانستان له ننګرهار ولایت سره اړ لرونکي نجم الله برهانی وایي چې د الازهر پوهنتون د زده کړې نظام دومره مشهور شوی دی چې نور هیوادونه هم غواړي دغه نظام خپل هیوادونو ته وغځوي.
د ازهر پونتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی او د تاریخ په اوږدو کې دوی دغه خپل ځای ساتلې ده او اوس مهال هم په نړۍ کې دغه ازهر دغه کوم د زده کړې کوم نظام چې دی دا ډیر مشهور دی او ډیری دولتونه غواړي چې دغه نظام خپل دولتو ته راوګوت کړي. په ځنګړې توګه موږ افغانستان او پاکستان دې ته ډیر اړ یو چې د ازهر په شان باندې د منځروي او د متوسط او د اعتدال دغه مدرسه خپل هیوادو ته راوګوده کړو، ځکه چې ازهر کې نه یوازې دا چې د یو مذهب فقه یا دینی مضامین لوستل کیږي، دلته د ټولو مذاهبو مضامین په پراخه ټنډه باندې لوستل کیږي او هیڅ کله هم په یو نظر باندې څوک تندروي یا سختی نه کوي. دلته ته اجازه ده چې ټول مذاهب په یو رنگ باندې ولولي او بیا د هغو د منځه هغه جوهري اسلام ته په ځان کې ولري کوم حقيقي اسلام دی او بیا همدار د نورو ته اوګت کړي.
په الازهر پوهنتون کې د اسلامي نړۍ جید عالمان په مذهبي او عصري ډګرونو کې لوستونکو ته نه یوازې زده کړې ورکوي، بلکې دوی ته په ټولنه کې د غوره چلند او د بیلابیلو کلتورونو له وګړو سره د غوره معاملې درس هم ورکوي. په الازهر پوهنتون کې له ننګرهار ولایت سره اړه لرونکي یو زده کوونکی امان الله نوري وایي چې کله الازهر پوهنتون ته راغلی او د دې ځای له ښوونکو سره ولیدل نو د حقيقي اسلام په معنا پوه شو.
کله چې زه ازهر شریف ته راغلم دلته ما د ځینو مفکرینو اسلامي مفکرینو او ما خپل هم مطالعه دلته شروع کړه، نو حقيقي اسلام چې کوم دی زه پاغې ورسېدم په افغانستان کې زه هلته هغه سطحي کوم دغه چې دی د اسلام یو مفکوره هغه سطحي مفکوره ده هلته زما دا نظر و. نو کله چې دلته راغلم هغه حقيقي کوم د اسلام هغه کوم حقيقي معنا و حقيقي دغه میسج چې کوم دی یا رساله چې کوم ده په هغه زور رسیدم، ځکه دلته د ازهر شریف همدا شعار دی کله چې یو سو کال مخکې دا کله تاسیس شو چې وسطیت او اعتدال، ځکه دا یو نړیوال اسلامي پوهنتون دی چې په نړۍ کې لوی پوهنتون دی اسلامي ملکونو کې. نو د دې هدف او کوم شعار چې دی هغه دا دی چې وسطیت او اعتدال. نو مونږ هم همدا غواړو چې ان شاء الله کله افغانستان ته لاړو د کله چې دې نه فارغ شو نو اول به خپل ځان نه شروع کوو همدغسې ترسو خپل قوم او ترسو د وسطیت او اسلام په صحیح معنا سره ټول خپل ورون ته ورسول.
الازهر پوهنتون هڅه کوي چې نه یوازې په مصر بلکې په ټوله اسلامي نړۍ کې د معتدل اسلام پیغام خور کړي او د تندروي او تعصب مخه ونیسي. په الازهر پوهنتون کې د خیبر پښتونخوا له درس سره اړه لرونکي یو زده کوونکی بشیر احمد وایي چې الازهر هڅه کوي چې د خپل لوستونکو لاري په هغو هیوادونو کې د میانروي او زغم پیغام خور کړي چیرې چې تعصب زیات دی.
الازهر بنیادی پیغام دا دی چې هر مسلمان چې هغه یو اعتدالي فکر والی او چې دلته نه واپس لاړ شي نو هغه ته د پته شي الازهر سوای او انټرنیشنل میسج چې دا غدا دی چې هغه اعتدال سره تسامح سره کار والی او دا زموږ ملکونو کې کم تعصب دی دا کم شي لګ.
په پاکستان کې دا وخت باندې لزر مدرسې دي چې د دینی علوم زده کړې ورکوي، خو ځینې کسان تور لګوي چې په دغه مدرسو کې د معتدل یا منځلار اسلام پر ځای د سخدریزه او توندلار اسلام پیغام ورکول کیږي. د خیبر پښتونخوا په کوړه خټک کې حقانیه مدرسه هم یو له هغو مدرسو څخه ده چې ډیری کسان د سخدریزي په سترګو ورته ګوري. په الازهر پوهنتون کې له پېښور سره اړه لرونکي قاضي فضل الرحمن یو له هغو زده کوونکو څخه دی چې په حقانیه مدرسه اکوړه خټک کې زده کړې سرته رسولې او اوس الازهر پوهنتون قاهرې ته راغلی دی او دلته د شریعت او قانون په څانګه کې خپلې لوړې زده کړې ترلاسه کوي. کله چې مې له نوموړي څخه د الازهر پوهنتون او حقانیه مدرسې ترمنځ د توپیر په حق له وپوښتل نو ویل چې په حقانیه مدرسه کې لوستونکي یو متوسط ذهن لري، خو په الازهر پوهنتون کې هم هغه لوستونکي د یو وسیع ذهن خاوند سي.
د الازهر یونیورسيټي تعلیم نظر ډیر زیات متاثر شو، ځکه چې دلته کې الازهر یونیورسيټي کې کوم سبقونه او کوم تعلیمي کوم دارومدار دي نو د اغې نه ځکه متاثر شوم چې دلته کې خو یو د انسان لکه په اغه ځای کې د انسان ذهن یو متوسط ذهن وي، دلته کې یو وسیع ذهن دي ارچا سره ناست پاستا د ارچا معاملات معاشرات سمره خبري اتري چې دا غي تا ته طریقه خیال زر یونیورسيټي والا چیرې ته داسي پدی ټیم کې بت دا لار اختیارې پدی ټیم کې بت دا لار اختیارې پدی ټیم کې بت دا لار اختیارې نو الحمدلله بالا زر یونیورسيټي کې لکه مختلف لکه ډېرې فائدې دي یو خدا چې دا په ټوله دنیا کې یو غټ نوم لري اسلامي یو غټ یونیورسيټي ده د دې وجنه مونږ زړه کې دا راغ چیرې په لزر یونیورسيټي کې مونږ سبق وایو او مونږ دا سبق یوازې خپل ځان د پاره نه د ټوله دنیا د خلکو د پاره او خاص کر د پاکستان د خلکو د پاره چې اغه ته د جدید مسایلو ضرورت دی لکه مثلا اسلامي بینکاری شو یا د سود داسي مسایل دي یا نور داسي مسایل جدید مسایل راوتی دي چې د اغه حل نو اغه د الزر یونیورسيټي والا خپل افق الاسلامي چې کوم قانون مونږ چې کوم دی کې کم داخله غستله نو په اغه کې دا کتابونه او دا مسایل اغه مونږ ته پڑھاوي او په اغه باندې مونږ پوره پوره تحقیق کو او زمونږ لا زړه لري چې دا سیلکو او خپل کم زمونږ کم خلک تی چې هغه د خبرونو نه خبره دي او هغه ته مونږه پوره پوره ورسو په اکوړه خټک کې په هغه کې الحمدلله خصبکونه لري خو د الزر یونیورسيټي او د دې د ډاکټرانو چې کم سوچ دی هغه عالمی سوچ دی عالمی سوچ دا دی چې کم په عالم کې کم مسائل کم دغه راغلي دي کم تغیر او تبدل راغلي دي د دې مسلو حل به څنګه راوځي او دا اکوڑا خټک بس هغه زمونږ د پاکستان په سطح باندې یو غټه مدرسه ده
په الازر پوهنتون کې ټول لوستونکو ته مذهبي او عصري زده کړې تر یو چترې لاندې ورکول کیږي خو په پاکستان او افغانستان کې د مدرسو او سکولونو نظام له یو بل څخه بیل دی او ځینې وخت پر ځینو مسایلو د دواړو افکارو د لوستونکو ترمنځ تضاد هم رامنځته کیږي په الازر پوهنتون کې د افغانستان له نورستان ولایت سره اړلرونکی عبدالواحد نورستانی وایي چې په کار د په افغانستان او پاکستان کې مدرسې داسې نظام خپل کړي چې د مذهبي یا دیني زده کړو سربیره عصري علوم هم پکې وښودل شي
پاکستان او افغانستان کې موږ په دوه کراکولم مخکیزو یو دینی مدرسو کراکولم دا منهج ده بل چې د انګریزانو تعلیم منهج ده په پاکستان کې همدا چې دی دوانو منځ کې یو رقم تضاد رامنځته کوي یو رقم یو فاصله رامنځته کوي دا سبب ګرځي چې مثلا دینی محاصل چې دی هغه خپل ټولنه کې اوسېږي او د دنیوي محاصل چې دی هغه خپل ټولنه کې اوسېږي نو داسې کراکولم باید رامنځته شي چې هغه وکول شي چې دا تضاد نږدې کړي سره او یا لمنځه ویسي اوس په مصر کې مثلا مونږ ګورو چې ازهر د مصر حکومت لاس لاندې دی یعنی مصر حکومت چې کم سیاست یا کم پروژه چې ولري کنه اقتصادي یا ټولنیز یا تعلیمی هغه ازهر ته وړاندې کوي او ازهر هغه مخکې وړي نو اوس پاکستان کې چې پاکستان دینی مدرسو سره کار نه لري او افغانستان کې هم داسې مونږ هلته دینی محاصل چې دی هغه د دنیا نه ډېر لري دی او دنیوي محاصل هغه د دین نه لري دی نو دا طبیعي خبره ده چې ټولنه کې به یعنی دوه شخصیتونه یا یو ټولنه کې دوه عقلونه رامنځته کیږي او دا د سخت دریځي لامل ګرځي
په الازر پوهنتون کې نه یوازې د بیلابیلو هیوادونو د دینی مدرسو زده کوونکي د لوړ زده کړو لپاره راځي بلکې په پرمختللو عصري علومو کې د لوړ زده کړو لپاره د سکولونو یا ښوونځیو فارغ شوي لوستونکي هم راځي په دې پوهنتون کې د عصري زده کړو د لوستونکو لپاره د دینی مضامین لوستل هم لازمي دي چې دا ډول دوی په دواړو برخو کې علم ترلاسه کړي د الازر پوهنتون زده کوونکي نجم الله برهاني وایي چې ټولنه دې ته اړتیا لري چې د الازهر غونډې زده کوونکي ولري چې په دینی او عصري دواړو علومو سمبال وي
په مصر کې چې کوم محصلین دلته د ازهر نه فارغيږي او یو خدای د چاوي د سینه پراخوي او دوی کې یو روحیه پیدا شوی هغه د مختلفو افکار سره دوی کولای شي تعامل وکړي دوی مدا چې دوی کولای شي چې په خپل کور کې دغه تندروي مخاوني سي او غلطه یو منځروي یا دسي یو اعتدال خپور کړي چې خلکو کې پاستا است د خپل کور نه دوی کولای شي چې بیا د غونډیان او امدارس د خپل کلی په خوشا کې کارو کې خو په مجموع کې مونږه محتاج یو چې مونږ د زهر غونډې خلک ولرو دلته یوازې د سینه چې دوی صرف په دینی علوم باندې ولاړ دي، دوی بلکې د دینی او عصري علوم دواړو برخې په خپل منګولو کې نیولې دي، او دوی چې کله ټولنې ته راځي نو دوی دواړو طرفو کې خپل دغه د اسلام د اصلي او د حقیقي اسلام دغه مبادی تطبیقولی شي، او همدغې لارې نه کولی شي دغه خپله ټولنه کې مونږ یو تبدیل راولو. دا ضرور خبره ده چې دا به یو وخت ضرورت غواړي، او په یو اوږد وخت ضرورت غواړي، او همداراز د افغانستان وضع ته چې په افغانستان کې کله سوله یي ثبات یي، نو دغسې یو فکر چې هغه منظوروي ده او اعتدال دی هغه رامنځته کېدی شي.
الازهر پوهنتون د منځلاریتوب او اعتدال دا فکر د څه باندې زرو کلونو راهیسې خوروي، او غواړي چې د اسلام رښتینې بڼه خلکو ته وروپیژني چې پر میانروي ولاړه ده او له سخت دریزۍ او تعصب څخه لیرې ده. په الازهر کې د پاکستان او افغانستان یو شمیر زده کوونکي هم په دې نظر دي چې د پوهنتون نصاب دوی ته حقیقي اسلام ورښودلی او د دوی فکر دومره وسعت پیدا کړی چې د نورو ټولنو او فکرونو له خلکو سره په غوره ډول چلند وکړای شي.
تنها کون ہے
اللہ اللہ،
بادشاہ وہ کون ہے
اللہ اللہ،
مہربان وہ کون ہے
اللہ اللہ،
کیا اونچی شان ہے
اللہ اللہ،
اس کے سب نشان ہے
اللہ اللہ،
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ،
مشال رادیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال رادیو اورم.
خلق را توای چې کاروان چنار سمانه